یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په پی یو استودیو کې مو اجملان د شمشاد زدران سره هر کله کوم دوستانو په دې هیله یو چې وخورز به ولري دا د ازادي رادیو غرمنی خبری خبرونه ده. د دې خبرونې د سر موضوع دا ده چې د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن وویل چې د تړون غړو موافقه وکړه چې افغانستان ته نور عسکر ورواستوي. دا عسکر به د ستولتنبرګ په وینا د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره په روزنه کې مرسته کوي او په امنیتي چارو کې به همکاري ورسره وکړي. په افغانستان کې به د پوځي چارو له یو کارپو سره په دې هم خبرې وکړو چې آیا د اضافي عسکر واستول د ناټو لخوا افغانستان ته ستونزه هوارولی شي. همدارنګا ستاسو پیغامونه هم په دې خبرونه کې راخلو، نور ریپورټونه به هم ولرو، خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته له فرشتي جلال زینه اورو.
د ازادي رادیو اوریدونکو ستړي موسی په مکرید دي ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وویل چې د تړون غړو موافقه وکړه چې افغانستان ته نور عسکر ورواستوي. د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د هو افغانانو لپاره چې د امریکایي ځواکونو سره یې مرسته کړې کار کړی په ملکي او پوځي پروژو کې 4000 نوري ویزې ورکړي. او د چین جمهور رئیس نن هانګ کانګ ته ځي. پوره خبرونه واوري. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن وویل چې د تړون غړو موافقه وکړه چې افغانستان ته نور عسکر ورواستوي. د عسکر به د ستولتنبرګ په وینا د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره په روزنه کې مرسته کوي او په امنیتي چارو کې به له هغوی سره همکاري کوي. ستولتنبرګ نن سهار وویل چې د ناتو 15 غړو هیوادونو د اضافي عسکرو د استولو موافقه کړې ده. د دغو عسکرو شمیر نه دی څرګند سوی، خو د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله د برېټانیا حکومت د لږ تر لږه 100 نورو عسکرو د استولو موافقه کړې ده. د ناتو تړون عمومي منشي نن په یوه غونډه کې خبریالان ته وویل چې د ناټو تړون د غړو هیوادونو د دفاع وزیران به نن وروسته د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع له وزیر سره غونډه کوي او پر دې مسله به نوري خبرې وکړي. ستولتنبرګ ویلي دي دا چې دوی موافقه کړې چې افغانستان ته نور عسکر واستوي په دې معنی نه ده چې د ناټو ځواکونه به یو ور بیا په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره جنګیږي. د ناټو عمومي منشي ویلي چې د دوی عسکر به په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د روزنې او له هغوی سره د همکارۍ لپاره هغه واتاستول کېږي. د رويټرز خبري اژانس په حواله د ناتو تړون د غړو هیوادونو دفاع وزیران نن په بروکسل کې د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع له وزیر جیم ماتیس سره د افغانستان پر حالاتو خبري کوي. د رويټرز خبري اژانس وای د ناتو تړون د غړو هیوادونو دفاع وزیران به له جیم ماتیس سره په خبرو کې ژمنه وکړي چې دوی له افغانستان سره په افغانستان کې د ناتو له ماموریت سره نور همکاریو ته تیار دي، خو په دې شرط چې د امریکا متحده ایالات د دغه هیواد لپاره یو څرګنده ستراتیژي ولري. اوریدونکو مش خبريال په بروکسل کې دای په دیاړه به ورسته خبرونه کې نور جزئیات درته وړاندې کړو. د امریکا د متحدو ایالاتو د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې پریکړه وکړه چې په دغو افغانانو لپاره چې غوی په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو له پوځي او ملکی پروژو سره کار کړی دی او د وسلوالو طالبانو لخواي ژوند ته خطر دی، د 4000 نورو ویزو مرسته وکړي. د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ټول ویشت غړو د پوځي پالیسي د غلایحه تصویب کړ چې په هغو افغانانو ته چې د مهاجرت د ځنګړي پروګرام یا SIV پاترس کې مستحق پیژندل سوی د نورو ویزو ورکړه پکې شامل ده. د غوملکی افغانانو له ائتلافي ځواکونو سره د شباړونکو او وروژونکو او د ساختماني چارو د کارګرانو په توګه کار کړی، خو وسلوال مخالفین خائنان بولي. د دې کمیټې دیموکراتي غړي جین شاهین چې د دې اضافي ویزو لپاره هڅه کړې وای، متحده ایالات د دغو ملکیانو چې په افغانستان کې د امریکا له ماموریت سره حیاتي مرسته کړي ډېر پوروړي دي. د هغه لارښود لمخې چې نن د رسنیو له لارې خپور سوی د شپږو عمدتاً مسلمانو هیوادونو وګړي چې که په امریکا کې پلار یا مور هم نه اوسی نشی کولای د متحدو ایالاتونو خاورې ته داخل شي. نیکه یا نیا یا نور د نږدې خپلوانو په توګه نه منل کیږي. دغه لارښود د امریکا د سترې محکمې د وروستۍ پریکړې وروسته پرون ناوخته خپور شوی دی. د سترې محکمې د امریکا سترې محکمې روانه د روانې اونۍ د پریکړې له مخې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته اجازه ورکول کیږي چې د متحدو ایالاتونو خاورې ته د منځني ختیځ او شمالي افریقا د شپږو عمدتاً مسلمانو هیوادونو پر سیلانیانو او کډوالو چې که په امریکا کې نږدې خپلوان یا له امریکایي ادارې سره رسمي اړیکه ونه لري په موقت ډول بندیز ولګوي. د رویټرز او اسوسیټډ پرس اژانسونو د راپورونو له مخې په نږدې خپلوانو کې مور او پلار، ښځه او مېړه، ماشومان، هلکان او نجونې، زومان او ژوندې میرني ورونه او میرني خوندې شامل دي. او ټاکل شوی ده چې د چین جمهور رئیس شی جن پینګ نن په هانګ کانګ کې په ځانګړو مراسمو کې برخه واخلي. دا به له 2014 میلادي کال چې شی جن پینګ قدرت ته رسیدلی اول وار وي چې دی هانګ کانګ ته سفر کوي. په هانګ کانګ کې به نن د بریتانیې د کلونی د پایته رسیدو او چین ته د هانګ کانګ د واکمنۍ د سپارل کېدو شلمه کلیزه ولمانځل سي. له شی جن پینګ سره په دوه مراسمو کې د هغه میرمن هم برخه لري. ویل کېږي چې هانګ کانګ ته د شی جن پینګ تر ورتګ مخکې یو شمېر ډیموکراسي پلوه فعالان نیول شوي دي چې په خلکو کې ناکراری جوړه کړې ده. دا د دې سات مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نو اوریدل. فرشتي جلال سید درته وړاندې کړل. ک غواړي تفصيلي وګوري ازادي راډیو ډاٹ کام زموږ وی پانی ته ورتللی شي او هلته دا نور خبرونه له نور تفصيل عکسونه او پزینو مواردو کې له ویډیو غانو سره موندل شي. تاسو د پی او سټډیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري وړاندې پکې دا ریپورتونه او مطالبه اوریدل شي. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د ناټو مومونشي انستلتنبرګ نن وویل د تړون غړو موافقه وکړه چې افغانستان ته نور سرتیری واسطي. څومره هیوادونو دا موافقه کړې ده او همدارنګه د ناټو د دفاع وزیرانو په نننۍ غونډه کې چې په بروکسل کې به ترسره شي نورې څه خبرې کیږي. په دې اړه به په بروکسل کې د ازادي راډیو له خبریال څخه تازه معلومات ترته وړاندې کړو. آیا په افغانستان کې د ناټو د نورو سرتیرو اړتیا څومره ده؟ مرسته کولای شي د امنیت په ټینګښت کې او کنه؟ دا موضوع مو د پوځي چارو له یو کارپو سره څېړلې ده چې د خبرونې په بهیر کې به دا مرکام را ورسیږي او درته به یې خبره کړو. همدارنګه دا موري چې د مشرانو د جرګې دویم رسیال محمد آصف صدیقي وایي له هغه ایتلافونو چې د ولس په خیر وي مشرانو جرګه ملاتړ کوي، خو که په ایتلافونو کې شخصي ګټې پالل کیږي حالات به کړکېچن کړي. نوموړی دا خبره په داسې حال کې کوي چې د تیری ویونی رئیسی د جمعیت اسلامی او جنبش اسلامی ګوندونو ترمنځ د ائتلاف په اړه ریپورټونه خبره شوی دی. همدارنګه به دا هم واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د انساني قاچاق په اړه په خپل کلنی ریپورټ کې افغانستان یو له هغه هیوادونو بللی چې په تیر کال کې پکې د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره یو لړ د پام وړ پرمختګونه شوي. خو دا پرمختګونه څنګه پرمختګونه و؟ آیا ستونزه یې هواره کړې که نه؟ د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له ویان بلال صدیقي سره مرکه لرو. په د یو افغان د کور په لټه کې په نوم فلم جوړ شوی دی. د دې فلم په اړه یو رپورټ درته وړاندې کوو. هیله ده چې تر پایه دوستانو تاسو موږ خپل ازادي راډیو نوري د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. تاسو د پی یو غرمنۍ خبرونه تغوغي، البته د پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه ده. د ناتو مومونشي ان ستلتنبرګ نن وویل چې د دې تړون غړو موافقه وکړه چې افغانستان ته نور سرتیری استي. دا سرتیری به د ستلتنبرګ په وینا د افغانستان امنیتي ځواکونو سره په روزنه کې مرسته کوي او په امنیتي چارو کې به همکاري ورسره کوي. نسیم شفق په بروکسل کې دی چیرې چې د ناتو مومونشي دا څرګندونې کړې دي او هم دا اوس سره په تماس کې دی. شفق صاحب، سهار دې په خیر. خبرونه ته ستړی مشي. دا راته وایي چې ستلتنبرګ نن سهار افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو په اړه د ناټو د یو شمېر غړو د موافقې خبره کړې ده. د دې په اړه څومره جزئیات تاسو لرئ؟
بلې، سلام وړاندې کوم. ان چې تاسو او د غوډو د ټولو اوریدونکو ته څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د ناټو عمومي منشي ینز ستونتلبرګ نن سهار ویلي دي چې د ناټو غړي هیوادونو موافقه کړې چې افغانستان ته به نور سرتیری استوی د ویلی دی چې د ناتو د غړي هوادونو 15 لس هوادونو د امنی دی چې هلته به سرتیری استوی ول تر اوسه دا دغه سرتیر د شمیر په اړه هغه لازم معلومات یا جزئیات دي ورکړي خو نن تاکل شوی او تم کیږي چې دغه شمیر هم مشخصه شمیره هم اعلان شي.
دا راته وایي چې نن د دفاع د وزیرانو غونډې هم دوام لري، په دې اړه څومره معلومات تاسو لرئ؟ په دې غونډو کې په کومو مسلو بحث کیږي او په بروکسل کې نور د افغانستان په اړه داسې څه نن تاسو فکر کوئ چې رامخې ته به شي چې پکې مسلې له افغانستان سره تړاو ولري؟
او نن تاکل شوی ده په څو دقیقو کې، یا کیدای شي په مشخص ډول ووایم شل دقیقې وروسته هغه مقدماتي غونډه پیل شي، او نن د ورځې په اوږدو کې بعد ناټو د غړي هیوادونو د دفاع د وزیرانو د غونډه پیلېږي چې په هغه کې به په څو مسایلو باندې خبرې کیږي. یو دا چې د ناټو د دفاعي بودیجې په اړه د تروریزم سره د جګړې په برخه کې د ناټو پر رول، د ناتو او اروپایي اتحادیې د همکاریو په اړه یو راپور، او د غونډې په پای کې به د افغانستان په اړه هم بحث کیږي. البته څومره چې زه معلومات لرم او دلته معلومات واخیستل، د افغانستان په اړه د غونډې په پای کې وروستۍ برخه کې بحث کیږي، او د ناتو هغه غړي هیوادونو دفاع وزیران به پکې په دې بحث کې برخه لري چې په افغانستان کې دوی سرتیری لري. البته د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر تیرشا بهرامی هم په دغه غونډه کې برخه اخلي، او نن د ورځې په وروستیو کې به په یو خبري کانفرنس کې هم ښاغلی بهرامی خبریالانو ته معلومات ورکړي.
ډیره زیاته مننه نسیم شفق، موږ به په روانو خبرونو کې بیا هم له تا سره په تماس کې یو. له تاسو څخه به اوریدونکو ته په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو د روانې غونډې چې یو برخه یې د افغانستان سره تړاو لري تازه حال ورکوو. له تاسو مننه کوو. زما بل همکار محمد حدیث پردي څو شېبې مخکې د ناټو د عمومي منشي د دې څرګندونو په اړه چې وایي یو شمیر هیوادونو موافقه کړې چې افغانستان ته به اضافي سرتیری واستي، د افغانستان د ملي اردو د پخواني لوی درستیز ښاغلي شیر محمد کریمی سره مرکه کړې ده. ښاغلی کریمی افغانستان ته د نورو سرتیرو استول ګټور بولي، دا مرکه به واورو.
د جنگ د څو کالونو په موده کې د ازمون قطعات په تمام معنا سره الف نه تریا پر شپه ورځ په جنگ کې مصروف و. د تعلیم و تربیه د ادامه پروسه یو څه کمزوري شوې ده، نو دا سرتیری چې راځي په دې حساب ګټور دي چې دوی به په قطعاتو کې په جستامونو کې د پلان مخې وویشل شي، او دوی به د قطعاتو سره په تعلیم و تربیه کې مرسته کوي.
بله کریمی صاحب، ما په تیرو شپاړسو ولسو کلونو کې یعنی د ناټو سرتیری دلته وو، او په مختلفو برخو کې افغان ځواکونو ته روزنه ورکړه. څه فکر کوئ چې اوس چې کوم سرتیری راځي دوی د دغه روزنې تکتیک دا به بدلوي، او کنه په هغه شکل چې سابق دوی روزنه ورکوله په هغه سیستم مختزي دغه مسله څومره ګټوره تمامه ده؟
دا زه چې د دې او شپاړسو ولسو کلو د جنگ په وګدوالی کې مونږ خپل د ملي اردو سرتیرو افسرانو پوره تجربه ترلاسه کړې ده، او د جنگ د حالات سره سم د دښمن د وضعیت سره سم د حربي دکترین تغییر خوري، دوی مطابقت کوي د حالات شرایط سره، حتی په تعلیم نامو کې تغییر او تبدیل راولي. نو تعلیم او تربیه په مجموع کې هماغه متعارفه تعلیم و تربیه نظر په سلام تخنیک سره دوام کوي، او د دښمن د تکتیکونو په مطابق نوي تکتیکونه نه یوازې په خاص قطعاتو کې او کمانډوګانو کې به په نظر کې نیول کیږي، بلکې په عمومي قطعاتو کې به هم دا په نظر کې نیول کیږي چې د دښمن سره څنګه برخورد وکړي. داسې تکتیکونه به په کار اچوي چې هغه د دښمن د شکست باعث شي.
بله یو روسي پوښتنه مې کریمی صاحب دا کوله چې د افغان ځواکونو او دلته چې په افغانستان کې یعنی بهرني ځواکونه په مختلفو برخو کې افغان ځواکونو ته روزنه ورکوي، د اعتماد موضوع هم یو یعنی د مکس ورډ ده. په دې وروستیو کې تاسو شاهد وئ چې په ځینو مواردو کې د افغان ځواکونو له منځه یو شمیر سرتیرو یعنی په بهرني بهرنیو سلاکارانو په دوی باندې ډزې وکړې او دوی ته مرګ ژوبله واړوله. هدف مې دا ده چې څومره دغه د اعتماد فضا موجوده ده او دغه مسله څومره کولای شي چې د کوم سرتیری چې اوس راځي د دوی هغه ماموریت چې ورته ورکول کېږي هغه په کامیاب شکل باندې ترسره کړي.
زما په فکر سره د دوستو قوتونو او د ملي اردو د پاوز او رهبرۍ ترمنځ دا تفاهم موجود دی، اعتماد موجود دی یو بل باندې، ځکه چې د یو هدف لپاره ټول اخته دي.
دوستانو، د افغانستان د ملي اردو پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی و چې تاسو ورسره افغانستان ته د ناټو لوري د نورو سرتیرو د استولو په اړه مرکه اوریده چې دا ویل کولای شي د خونې او روزنې او همدارنګا د ملاتړ په برخه کې له افغان سرتیرو سره خملاتړ وکړي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو د ازادي رادیو د پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه اورئ. په هند کې د مسلمانانو پر ضد د بریدونو په تړاو په ټول هیواد کې مظاهرې شوې دي. فریبا ظاهر دا موضوع تعقیب کړی دم د اوسره سره په سټوډیو کې ده. دا چې د مظاهرې کله شوې او څنګه وپارول شوې دا پښتنه به له فریبا وکړو. د دې مظاهرو په اړه راته ووایي چې څنګه راپورته شوې په هندوستان کې.
مننه نصب. د هند په مختلفو شهرونو کې پرون په زرګونو کسان واټونو ته راوتل چې په دې هیواد کې په ورستیو کې د مسلمانانو پر ضد حمله په وړاندې خپل اعتراضونه څرګند کړي. دغه مظاهرې ورسته تر هغه پیل سوې چې یو تنکی مسلمان ځوان د جون په 28 نیټه په یو اورګاډي کې د چړې په گزارونو ووژل سو. پر هغه دا تور و چې د غوایي غوښه خوړله. په نوې ډیلی کې له 2000 زیات کسان راټول سوي او د هند د ملتپال حکومت چپتیا پر ضد شعارونه ورکول. په کلکتا، بنگلور، ممبئی او یو شمیر نور شهرونو کې هم ورته مظاهره وسوه. منتقدین پر شی اړخو هندو ډلو چې ځینې د صدر اعظم نریندر مودی له ګوندونو سره تړلې دي تور لګوي چې د مسلمانانو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو او هغو ټیټې طبقې هندوانو لپاره چې د غوایي غوښه خوري او یا د غوښه او څرمنی په کارخانو کې کار کوي کافی کار نه دی کړی. د بشري حقوقو د څار ټولنه وایي چې له 2015 کال راهیسې لږ تر لږه 10 مسلمانان د تشدد په هغو پیښو کې وژل شوی چې د افراطي هندوانو د ډلو لغه چخصو سره تړاو لري. هغه ټلې ډلې چې ځان د غواو او غویانو مدافع بولي د غوی د حلالې دو او د غوښې د خوړو په خاطر په تیر بیا پر مسلمانانو حمله کوي. ډېر هندوان غوایي ته د تقدس په توګه عبادت کوي. له 2015 کال راهیسې تقریبا ټولې دریش پیته حملې د همدې موضوع په تړاو د تاوتریخوالي له کبله راپورته شوې دي. په همدې موده کې 28 تنه چې څلور وشتې د هند مسلمانان و د غوایي د غوښو په تړاو راپورته شوې شخړو کې وژل شوې دي.
د نریندرا مودي ادارې د دې موضوع په اړه تر اوسه پورې څه عکس العمل خو ده؟
بله، صدر اعظم نریندرا مودي په خپل هم دا تورونه ردوي چې ګوا کې په هغه وخت کې د دې مذهبي مسلې په تړاو د شخړو په وړاندې کار نه دی کړی. بل خو د شغلي مودي د کابینې د اطلاعات وزیر تیرونی د مسلمان ځوان وژنې او بیرحمانه اقدام بللی وو او ویلی دی چې سیمیز چارواکي باید په دې اړه اقدام وکړي. انسب خبره ده چې د هند په ټولنه کې چې هندو او مسلمان یو ځای ژوند کوي سره له دې چې دوی تر ډیره یو بل زغمی او په سوله کې ژوند کوي، خو کله ناکله دا ډول مذهبي شخړې هم د دوی ترمنځ راپورته کیږي. د وروستیو مظاهرو په تړاو د مسلمانو ټولنو مشرانو پر صدر اعظم ژغ کړی چې په هغه وخت کې د مسلمانانو د خوندیتوب لپاره لا ډیر کار وکړي. د هند 1.3 میلیارد وګړو 14% مسلمانان دي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. فریبا ظاهر و چې په هند کې د مسلمانانو پر ضد د بریدونو په تړاو په وروستیو راپورته شوو مظاهرو یې حال راکوه. اوس هم په مکړی سو اقتصادي خبرونه ده.
السلام علیکم. په مکړی د هیواد مهمو اقتصادي خبرونه ده. د هرات ولایت د صنعتکارانو د ټولې مسؤلین وایي د قانوني او غیر قانوني لارو څخه بې کیفیته او پټیټه باید د توکو واردولو د افغانی فابریکو د فعالیت مخنیولې ده. دغه ولایت د صنعتکارانو د ټولنې مشر حمید الله خادم نن ازادي راډیو ویل چې د یادو ستونزو له امله د روبو د تولید د ویلوی فابریکې فعالیت ځنډیدلې دی. ښاغلی خادم وایي چې حکومت باید په جدید ډول افغانستان ته د بې کیفیته توکو د واردولو مخه ونیسي. د کرنې وزارت مسؤلین وایي چې شمال ختیځ کې د شوز لپاره شپږ د چرګانو فارمونه جوړ کړي دي. پیاځون کې د کرنی وزارت د باغداري او مالداري پروګرام مسول محمد غلام ملخیل ازادي رادیو ویل چې دغه فارمونه په بغلان، تخار او کندوز ولایتونو کې جوړ شوی او فارملرونکو ته ټول اړوند وسایل هم په واکه ورکول شوی دي.
دا یو ښه اشوتی برنامه ده او دا مونږه د نړۍ اړو سره د امور کو ته څو دی یو کوی چې انده کې په 1300 سره زړه څو پورې دوی خپل ارزکې د وزارت زراعت بنوالی او مالداری پروګرام چمتو ده چې د حمایت کې د دې تر څنګه مونږه مخکې دی کورنوي سره د دې څو کې چرګانو برنامه دوزري
ملخې ذاتي وي. اوس مهال دوی هڅه کوي چې د یاد فارمونو د چرګان لپاره بازار موندنه هم وکړي. د خبرنو پای
دوستانو اقتصادي خبرونه چې لا ازادي رادیو نه مو اوریدل، اوس هم راځو یوې بلې مسلې ته. واغه په دې وروستیو کې د جمعیت اسلامي او د افغانستان د جنبش د ګوندونو ترمنځ دا یو اختلاف په اړه د اوازو موضوع ده. د مشرانو د جرګې او شمیر غړي وایي هغه سری چې په نظام کې برخه لري خو د اصلاحاتو خبرې کوي دغه موضوع د هیواد په خیر نه تمامیږي. د مشرانو جرګې دویم رسیال محمد آصف صدیقي وایي له هغه ائتلافونو چې د ولس په خیر وي د مشرانو جرګه ترې ملاتړ کوي، خو که ائتلافونو کې شخصي ګټې پالل کیږي حالات به کړکېچن کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیری یوې اونۍ کې د جمعیت اسلامي او جنبش اسلامي ګوندونو ترمنځ ائتلاف په اړه رپورټونه خپاره شوي دي. محمد حدیث پردیس په دې موضوع ریپورت لري.
ظاهراً په حکومت کې د اصلاحاتو په هدف د دوو ګوندونو ترمنځ ائتلاف چې تر ډیره په خپلو کې سیاسي مخالفت درلود ځینې اندېښنې را پیدا کړي. د افغانستان د مشرانو جرګې دویم رسیال محمد آصف صدیقي وایي که ائتلافونه په نظام کې د اصلاحاتو په هدف رامنځته کیږي دوی ترې ملاتړ کوي، خو که غواړي نظام له ننګونو سره مخ کړي دا نو بیا ملي خیانت دی او هیواد به اویومو لسیزو ته بوزي. خغلی صدیقی دا چهارشنبه پر از آزادی رادیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
موږ یو کشته کې سره سپاره یو، دا کشته کې څومره تخریب کو بل اخر ټول څه ډوبې جو نیو کا فزایدا خو دې نیو کا پرې معنی چې موږ باید اصلاحات کوم متوجي توجه بدې ته چې اصلاحات راسي نه دا چې قرآن خواسته موږ دغه نیو کا موږ شخصي اهداف لپاره.
له تیرو دوه ورځو را په دې خوا په اجتماعي رسنیو کې د عبدالرشید دوستم، متا محمد نور او محمد محقق ترمنځ د ائتلاف د رامنځته کېدو په اړه مطالب خپاره شوي دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ښاغلي محقق نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. په ورته وخت کې یو شمېر مدني فعالان چې په کابل ښار کې د تحسن د خیمو په درولو کې هم برخه اخیستې وه په خپلو فیسبوک پاڼو کې د جنرال دوستم او متا محمد نور ترمنځ د ائتلاف رامنځته کېدل تایید کړي او دای ویلي چې دغه ائتلاف رامنځته کېدو سره یو لوی حرکت تر سره کیدونکې دی. له بلې خوا یوې سرچینې له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې ټاکل شوی د عطا محمد نور، عبدالرشید دوستم، محمد محقق او صلاح الدین ربانی ترمنځ ائتلاف رامنځته شي. د سرچینې د معلوماتو له مخې دغه ائتلاف په ګواکې د حاکم ټیم لخوا د واک د انحصار پر ضد رامنځته کیږي. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې هم د عبدالرشید دوستم او عطا محمد نور ترمنځ د شمالي ولایتونو د امنیت د ټینګښت لپاره د ائتلاف د رامنځته کیدو په اړه رپورټونه خپاره شوي وو. د بلخ د والی ویان منیر فرهاد تاییدوي چې د ګوندونو ترمنځ یو ائتلاف د رامنځته کېدو په حال کې دی، خو دغه ائتلاف د حکومت پر ضد نه بلکې د حکومت په ملاتړ رامنځته کیږي څو د حکومت پای لا پیاوړی شي. سیاسي کارپو داود مایار وایي که ائتلافونه په نظام کې د اصلاحاتو په هدف رامنځته کیږي باید ویره ترې ونه شي. دی وایي په حقیقت کې د ائتلاف کلمه خوږه ده او باید له رامنځته کولو ویره ونه شي، خو که د حکومت د تغییر لپاره رامنځته کیږي بیا نو دغه مسله د هیچا په ګټه نه ده. د ښاغلي مایر په خبره که په افغانستان کې رامنځته کیدونکي ائتلافونه شخصي ګټې وپالي نو افغانستان به هم د سوریې په څیر له ننګونو سره مخ او د داعش د نفوذ د پراخېدو لپاره به زمینه برابره شي.
دوستانو اوس به هم د څو کابل ښاریانو څرګندونې د داسې ائتلافونو د رامنځته کیدو په اړه واورو.
از پیام های شما
زمانم کریم الله ته لوګر اوسیدون کایما د دوی شخصي هغه ګټ سي دوی هغه خطر سره مخ شوی. دوی چې د ناس په ترکیه کې کوله ولې د افغانستان کې نه کوله. دوی د خپل ګټو لپاره دوی تل په حالته یو ناس جوړی چې دوی خپل شخصي ګټې وساتي او موږ له دولت څخه د هیله لرو چې دا سیاسي سوداګر ته زیات ارزښت ورنه کی او نور نه غواړو چې د خلک ملت سر باندې سودا وکړي.
از د پروان ولایت کوی ساپی او سیدون کایم
نو د سوالای
امان ګل ما دا نظر د چې هغه ایس ګټن لري هغه بی ځای نه ساده د دون کل نه لاړل او راغلل ته یو خو مقصد اوس پیلند دوی د اوس حکومت کې او اوس هم دی بیا مثال دوی ته کوم هغه نه لري د اوس پروش په توکي او ایس مشکل نه او مګمو چې توکي نه لري شول دوی هر نه هغه ته لاس شي او ګډوډي مثال یو نه ونه غواړي چې دا وطن جوړ شي که دوی غواړي چې مقصد د حکومت سره همکار شي بهترین حکومت او که دوی غواړي سره همکار شي نور به هم ښه شي
زما نوم لطف الله دی د دې غونډې باره کې باید ووایم چې دا کوم کسان سره راټول شوي دي دوی باید په اول قدم کې هیواد ته ژمن وي نو تر کوم ځایه پورې چې ښکاري دوی ته د ملي ګټو نه خپلې شخصي او عزبي ګټې ډېرې مهمې دي او دا دولتي چارواکي دي فکر کوم بهتره به دا وي چې دوی خپلو خلکو ته کار وکړي په اول قدم کې بیا نو دوی که چیرې ملي سیاسون وي او دوی افغانستان ته ژمن وي بهتره به دا وي چې د خلکو په منځ کې اوسېږي په غونډې دلته دایرې
دوستانو د څو تنو کابل خاریانو څرګندونه وی چې وامو ورده یادونه کوو چې د پی یو سټوډیو د دې خبرونه په دوهم نمای کې یو کله زرغګونه ډراما مخ پریږي او ورپسې د خزینه پولیسو د رول او اهمیت په اړه د پولیسو له یوې مشرې پلوشي عمر خیل سره غږیږو د دې موضوع په اړه تاسو سره له اوسه خپل پیغامونه د شمیرې ته پرېښودلی شئ 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمیره درته بیا تکراروم البته دا د افغانستان داخلي شمیره ده 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته اوس یوه داسې موضوع چې د فلمونو سره تړلې ده په هند کې افغان د یو کور په لټه کې په نوم فلم جوړیږي په دې فلم کې څوک کار کوي او کیسه یې څه ده دا به عصمت ساروان درته ووایي
مشهور پاکستانی سندرغاړی عدنان سمی چې اوس په هند کې اوسي د لومړي ځل لپاره په یوه فلم کې د یوه افغان رول لوبوي دا فلم چې افغان د یوه کور په لټه کې نومیږي د یوه افغان سندرغاړي د ژوند په اړه دی چې د جګړې له کبله له افغانستانه وتلو ته اړ شوی او یوه داسې هیواد ته پناه وړی چې موسیقي ته هیڅ اهمیت نه ورکوي د افغان پرول کې د عدنان سمی لومړني تصویرونه د دغه فلم د ډایرکټرانو رادیکا راو او وینی ساپرو له لوري په ټولنیزو شبکو کې خپره شوي دي په دغو عکسونو کې لیدل کیږي چې عدنان سمی اوږده ږیره او بریت لري او ژیړ رنګه لونګۍ یې پر سر ده داسې ښکاري چې افغان د یوه کور په لټه کې فلم کیسه د عدنان سمی د ژوند له اصلي کیسې سره ورته والی ولري پاکستان په 2015 میلادي کال له عدنان سمی څخه تابعیت واخیست او پاسپورټ یې ورلغوه کړ عدنان سمی چې له 2001 میلادي کال راهیسې په هندوستان کې اوسي تیر کال په ټویټر کې ولیکل چې له هند سره مینې اړ ایستلی چې په دغه هیواد کې پاتې شي او نور د پاکستان زرغون رنګه پاسپورټ ته اړتیا نه لري له دې خبرې وروسته د پاکستان حکومت د عدنان سمی پاسپورت او تابعیت لغوه کړل عدنان سمی اوس د هند تابعیت لري او په لسګونو هندي فلمونو کې کار کړی دی عدنان سمی په زلونو په مرکو کې ویلي چې نیکونه د افغانستان د هرات ولایت دي او له افغانستان سره د زیاتې مینې له کبله له یوې افغانې سره واده کړی دی
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي
دوستانو په پی یو سټوډیو خبرونه کې تاسو سو سیمسونه امر اخلو محمد قاسم زواکل هلمند نوې امریکا او چین کولای شي پر پاکستان فشار راوړي څو د ترګري څخه لاس پسر شي او افغانستان کې کومه جګړه روانه ده دی وی ټوله رهبری او مالی سرچینې له پاکستان څخه دي یو بل اوریدونکی ګلمیران عثمان خیل نهرین ولسوالۍ نه لیکلي نوي تلیفونه د هیواد د بربادۍ لپاره جوړیږي موږ ترې راځي نه یو ځکه همدا یې تلیفونه و چې افغانستان دې حال ته راورسوه بصیر هیله من له کابله وایي قومي په کابل کې قوي حکومت وجود لري او د هر ډول خطر مخه نیولی شي حمیدالله ځواک د هلمند ولایت څخه وایي د بروکسل غونډه په افغانستان کې پر امنیتي وضعیت مثبته اغیزه لري او د غونډې ګډونوال باید د افغانستان پر امنیت او د امنیتي ځواکونو په ملاتړ ټینګار وکړي دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري وړاندې په خبرونه کې یو اربیا هم درته د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی خبرو همدارنګه د خبرونې په دوهم نمای کې لکه مخکې مو چې یادونه وکړه یو کله زر غږونه ډراما مخبریږي او د ډرامې پر موضوع بحث هم په دې خبرونه کې خبریږي نن په کابل کې زموږ همکار د ډرامې له خبرېدو وروسته په دې باندې بحث کوي چې د خزینه پولیسو رول په ټولنه کې څومره مهم دی د پولیسو لوی مشي پلوشي عمر خیل سره غږیږي تاسو سره لوسنه په 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته ورته پیغامونه پرې خودلی شي اوس هم 2:30 بجې شوې فرشته جلال زی سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی بتري وابرو
د ناتو عمومي منشي ین سولتنبرګ نن وویل چې د تړونغړو موافقه کړې چې افغانستان ته نور عسكر واستوي د عسكر به د سولتنبرګ په وینا د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره پروزنه کې مرسته کوي او په دې معنی باندې چې د ناتو عسكر یو اربیا په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو او نورو افراطي ډلو سره په جګړه کې ښکیل سي د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې هغو افغانانو ته چې له امریکایي ځواکونو سره په ملکي یا پوځي پروژو کې کار کړی 4000 نورې ویزې منظور کړې د سنا د پوځي خدمتونو کمیټې ټولو 28 غړو د پوځي پالیسۍ د غلایحه تصویب کړه او یې منل چې هغو افغانانو ته چې د مهاجرت ځنګړي پروګرام ایسایوي مستحق بېژندل سوي ویزې ورکړي د چین ولسمشر شي جن پینګ نن هانګ کانګ ته ورسید هانګ کانګ ته د ولسمشر شي د سفر لپاره شدید امنیتی تدابیر نیول شوې دي د اول وار د چین ولسمشر په 2013 میلادي کال کې قدرت ته رسیدو وروسته هانګ کانګ ته دي او د تایوان د لا بریتانیې څخه چین ته د تایوان د واکمنۍ د سپارل کېدو شلما کلیزا المنزل کیږي لنن تخشل کله مخکې د بریتانیا کالونی په تایوان کې پایته ورسیده او چاري چین ته وسپارل شوې په پاکستان کې د تیلو په ټانکر کې د اور لګیدو لامل د مړو شمیر 133 تر ورسوي دی پاکستانی چارواکو نن ویل چې د پېښ څلور زخمیان نن مرسو په ملتان کې د دولتي روغتون و ډاکټر عبدالباسط رسنوی ته ویلي چې ګڼ شمیر زخمیان روغتون ته ورول شوي دي او ودیر شتنه لا د ډاکټرانو تر شدیدې درملنې لاندې دي د پاکستان په بهاولپور ښار کې څو ورځې مخکې د تیلو په ټانکر کې 14 وسو او د سیمې زیات خلک کې مړه او زخمیان شو او د یوکرين محکمه باندې د پخواني ولسمشر ویکتوریا نیکوویچ د خیانت په تور باندې خپل څیړنه پیل کړې د محکمې قاضي ولادیسلاو دیو یاتکو درې ورځې مخکې پریکړه کړې وه چې د یانکوویچ محاکمه وځنډیږي ځکه یانکوویچ اوس په روسیه کې پناه اخیستې ده محکمې ته له حاضرېدو ډډه کړې وه
دوستانو تاسو ته ازادي رادیو د پی یو سټډیو چې غرمنۍ خبری خبرونه دا وري د خبری مطالبه برخه پای ته رسو ونیس پروګرام تر ازو یو کله زرغ غونه ډراما خبريږي ورپسې لیا د مباسې چې د ډرامې پر موضوع چې د خزینه پولیسو رول او پټولنه کې اهمیت ده د پولیسو لوی مشي پلوشي او مرخیل سره خبرې کیږي چې تاسو پیغامونه په دې باز کې خبرې دلی شي اوس هم یو کله زرغ غونه
یو کلی زر غاگونه
د یو کلی زر غاگونه درامي خوګو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته په تیر ډراما کې مو واوریدل چې نفیسا د مکتب د مرستيالۍ په دنده کې بریالۍ و اوس به واورو چې د تفتیش د ریاست کارمند مامور صاحب زمان ولې په غوسه دی
مامور صاحب زمانہ څنګه داس پچورتونه کې ډوبیا
اورا کې کا خایو ما هغه ورځ می تیبه د سخت غوسه راغله
والے زورا ورا اغاستا څو امره خونه د چای ماستر نګر زولې وی او یای غیر حاضر کړای وی
دومره واس د خدای نه ور کوي هسه غورز یو نه بلد کاکا دفتر تر اغلې وو زور ته په غوسه شوم بیا ته بیل زانه مور جوړ کړه ورته ویل چې کاکا ته مخه پکېګا زه در سره مرسته کوم
دا خو نو خمات کړای خو خیر دی اوس یې پته لګیږي کلیو ته تللې ده د مکتبونو د تفتیش په کارونو نه پوهیږي زه خو وایم دا ځل به خامخا ناکامیږي
یاره ښه ده چې ناکامه شي دومره لوی لوی خبرې کوي د چا خبره چې مړ وکیم نه شي وړای
زه خو وایم زما په زړه خبره دې وکړه هغه ورځ رئیس صاحب زام د کلیو د مکتبونو تفتیش ته لیږلم خو طیبې پکې ورودانګل ویل یې په ښځو کې هم استعدادونه شته باید چې دوی هم ولیږلی شي
تا زما د ماتې خبره وکړه دا خو یې نو تم مات کړی
ماتول خو پرېږده د چا خبره په صفر کې ضرب کړم
ته زړه مه خوره طیبه ښځه ده د مکتبونو د تفتیش او څارنې په کارونو کې نه پوهیږي زه وایم چې ناکامه به راځي
که ناکامه خو راغله رئیس صاحب هم ورته غوسه دی دستي په دستي له دفتره شړي
چې رئیس صاحب ورته په غوسه دی نو داسې وبوله چې تیار یې شړلې ده
او نو ته سبا چې زه فاروق ته زنګ ووهم چې د طیبې د ناکامۍ خبرې ترې واوړم سلام علیکم فاروق ښځه یم همکار دی قیوم شکر دی ښه یم څنګه دی ستاسو سفر ښه زه خو وایم چې طیبه به په هېڅ کار نه پوهیږي که څنګه څه شی داسې به نه وي هلکه
مامور صاحب څه خبره ده
ته غلی شه صبر نه رښتیا وایه کسې ټوکې کوې بله ښه ځه ځه اوس دې غږ نه راځي د خدای په امان
څنګه وکړو خدایه دوی په خپل قهر او غضب گرفتار کې نازی لورې ورخطا کېږه مه د کور ټول لوښې کودي وګوره چې غلو نور څه شی وړی دي
ښه ترورې ګورم یې خو زه بل شي ته په اندېښنه کې یم
څه شي ته په اندېښنه کې
وا دې نه اورېده د پولیسو د موټر غږونه رانږدې کېږي زه وایم که ګل محمد ورسره نه وي او دوی کور ګوري نن چې په کور کې نشته او زمری مکتب ته تلی
رښتیا دا به څنګه شي دا دروازه څوک ټکوي
مه ډارېږي ترورې زه یم پولیس یم نوم مې مرسل دی وایم که اجازه مو وي چې دننه راشو
وای جار دې له غږه شم شکر چې په پولیسو کې تا غوندې تکړه نجونې او مېرمنې لرو راځه راځه
پولیس خورې همداسې مخامخ راځه
السلام علیکم
وعلیکم سلام ډېره ستړې مې شې لورې
ژوندې اوسې ترورې
وایم لورې زموږ غم وخوره له کور نه مو ظالمانو غلا کړې ده
ترورې زه د همدې لپاره پولیسه شوم چې د خپلو خلکو خدمت وکړم چې خلک مې په آرامه ژوند وکړي او دا چې ماشومان په ډاډه زړه مکتبونو ته لاړ شي او دا مې هیله وه چې څوک په نجونو او ښځو ظلم ونه کړي
نو دا ظلم خو تا دی پر موږ شوی دی خواخه مې د ښځو د شورا مشره ده د خلکو خدمت کوي خو ظالمانو زموږ کور لوټ کړ
که اجازه راکړئ خورې زه به ځل ټول هغه ځایونه وګورم چې غلا تېرې شوې ده او بیا به هغه څه ولیکم چې غلو کوم شان وړي دي
سمه ده لورې زموږ او تاسو حیا او پرده یوه ده دا دی زه اونګور مې هم در سره یو د کور هر ځای چې ګورې وی ګوره
مهرباني وکړئ
ترورې دې مه ښوایي کومه پوښتنې چې کوې موږ ځواب درکوو ته به یې لیکې
مننه خورې عزتمن اوسې ښه نو اوله پوښتنه دا ده چې ستاسو له کور نه څه شی غلا کړي دي ترور بیبي دې ځواب راکړي
وی لورې د ظالمانو لاسونه دې د ګور په چینجو وخوړل شي روغ رنځور ته مو یو څو پیسې ایښې وې هغه ټولې وړې دي د پولې ټاک ته یې کېنولی یو
ترور مې ښه وایي خو یوازې پیسې نه دي، نور شیان هم وړي دي.
ښه خورې، نورې څه وړي دي؟
موږ په کور کې ترشي، مربا او اچار جوړوو. دغلو نسونه دې له خاورو ډک شي. مربا، اچار او ترشي بوتلونه یې هم وړي دي.
ښه ښه، پوه شوم. انشاءالله د دې ټولو پلټنه به وکړو. چار څنګه کیږي؟ دا ظالمان به پیدا کوو، تاسو اندېښنه مه کوئ.
بلقیس لوری، دې خو ته مرزه همال تکینه لنانځه کې سره د لوبې کاوه.
خیر دی، را دې شي. ستا تر څنګ بدل ته فوڅکی کی کینی؟
مامور صاحب حلیم، لکه چې بلقیس تا ته نه ده معلومه، دلته چې راشي شوخی کوي، له کاره مې باسي. زموږ دفتر خدا مهرباني نه کوي چې دلته یو کودکستان جوړ کړي.
لیلا ته ښه وای، که دلته کودکستان وای نورو مېرمنو به هم خپل ماشومان ورسره راوړی، او دلته به بېغامه په کودکستان کې مشغول و.
مامور صاحب حلیم، چې خبره مې بده در ونه لګي، په دې وطن کې د ښځو په کیسه کې څوک دومره نه دي. ته دا زموږ دفتر وګوره، نه د ښځو د ډوډۍ خوړلو مناسب ځای شته او نه هم د لمانځه ځای. کودکستان خو لا لرې خبره ده.
همداسې ده، زما یوه لور د مکتب معلمه ده، د هغوی مکتب هم کودکستان نه لري. هغه معلمانې چې ماشومان لري ډېرې په عذاب دي خوارې.
ته پوهیږي چې زه مې خپله لور لکه د پیشو بچی در په در ګرځوم، کله د خور کره وړم، کله د کاکا د میرمنې کره، کله د ګاونډۍ کره، او کله بیا دلته دفتر ته راوړم.
لیلا، ته نو په رښتیا لالهاند دی. خدای دې زموږ د دفتر مشرانو ته انصاف ورکړي، چې د میرمنو حقونو ته پام وکړي.
آمین، انصاف خود خدای ورکی. مامور صاحب حلیم، دا میز خو وینې چې زه بیکار کوم، دا هم ماتېدونکی دی. دا څو ورځې کېږي چې ورته وایم یو بل میز راته راوړئ، دا میز د کار نه دی، خو دوی بل میز نه راکوي.
هو رښتیا وایې، دې میز ته خو مې اوس ورپام شو، دا خو بیخي خراب دی، باید و چې عریضه دې ورته لیکلې وای.
مامور صاحب، دلته د ښځو عرض نه اورېدل کیږي. د میز په غوښتلو خو مې ژبه ورته تڼاکې کړه، چې په خبرو څه ونه شول بیا مې عریضه هم ورته ولیکله. خدا از د کوم آمر یا مدیر تر دوسیو لاندې به ورکه شوې وي.
بلقیس هم لکه چې د نانځکو له لوبو ستړې شوه، هغه ده ستا خواته ده روانه ده.
رازه بلقیس لوری، مور د جار شه. رازه رازه، دلته زما تر څنګ کینه. وای الله، میز مات شو. الله چې بلقیس ای ژوند لګیده، اوس چې خاورو په سر ما.
فاطمه، نوی میلمنه منی؟ وای سترګه مې روخانه، د نوې میلمنې قدمونه زموږ په لیمو. راځه راځه زلخت، ستړی مشي.
مننه، کور دې ودان.
هر کله راشي، زموږ کلینک ته ښه راغلې. ته راځه دلته په دې چوکۍ کښېنه.
مننه، خدای دې د بچو له غمه وساته.
زرو، دا وارخطا ولې یې؟ خیرات خو به وي؟
وارخطا به څنګه نه وم، نه ګورې راباندې ناوخته شو. دا راته ووایه چې امتحان خو به نه وي تېر رانه.
نه نه، امتحان نه دی تیر، ته د زړه ډاډه کړه. ته صبر چې زه چای درته واچوم.
خیر یوسی،
دا ګرم ګرم غړپ کړه چې زړه دې ډاډه شي.
زه خو وایم چې ناوخته به وي، چای به نه څښم، هسې نه چې.
بابا، زه درته وایم چې وخت ډېر دی، او ته زما نه منې، خپله د ویرې سرنده غږوې.
ښه نو چې داسې ده، بیا خو به چای په آرامه غړپ کړم، ایله به مې زړه په کرار شي.
وایم بیخي بیغمه اوسه، امتحان ته لا یو نیم ساعت وخت پاته دی، تر اوسه لا نیمایي کسان هم نه دي راغلي.
ښه ښه، خدای دې له غمه وساته. شکر چې تا لرم، که نه اوس به مې وار پار خطا وو.
وار پار دې اوس هم خطا دی، خو ګوره په امتحان کې به په ډاډه زړه کښېنې.
ته دعا راته کوه، که نه امتحان به سخت وي.
بابا، وایي پیریانو ته غزنی څه دی؟ ته تکړه میرمنه یې، د سترګو په رب کې به یې ټول سوالونه ځواب کړې. خو ګوره، یوه خبره به مې په غوږ کې ټینګه ونیسې.
کومه خبره؟
چې پوښتنه درنه کوي تر تحصیل لاندې به نه راځې، په اطمینان به یې ځواب وایې.
همداسې به کوم، دومره وارخطا او بې جرأت هم نه یم چې لاس پښې رانه ورک شي.
بله درنوردون کو دیو کلی زرغغونو اونیز ډراما مو اوریده خودم غړی مو د دې ډرامې دیو موضوع پړه ژوند د خبرونه تازه یوسف زدران او تخنیکی همکار رامین کاکړ هر کلی کو تاسو اوریدل چې د مرسل د کار پړه کڅوم کلیوال حیران دي خدا چې د نارینه او پولیسو پر ځای هغه د کورونو پلټنه کوي زینې میرمنې خوشاله کړي هم دي د خزینه پولیسو رول او اهمیت په څه کې دی په دې اړه پام دی خبرونه کې د کابل د امنیه قماندانۍ لمرستاله او د کابل د جندر د برخي له عمومي مدیر پلوشې تلاش امرخیل سره غږیږو چې زحمت یې باسلې او همدلته په سټوډیو کې را سره داغلی امرخیل زمونږ خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی ستړي مشه
تشکر تاسو نه ډیر ډیر
مننه چې زمونږ سره په خبرونه کې در نوردونکو ته باید وایم چې تاسو هم کولای شئ په خبرونه کې د مخامخ اړیکو او یا سبتی پیغامونو لپاره برخه واخلي زمونږ سره د اړیکو شمیرې دي 0999 203 540 او 0923 255 خو که دا بوختې وي او یا ټولو ته ځواب نشور کولای بیا مو غږونه او پیغامونه راته ثبت کړئ زمونږ د غږ ثبتونکي ماشین شمیره ده 0989 01 01 01 نو ستاسو پیغامونه ته منتظر یو مخکې لدی چې د اوریدونکو پیغامونه او یا د موضوع په اړه دوی نظرونه واورو اغلی پلوشي چې تاسو دلته څنګه دې مقام ته رسیدلی ښه ده چې اوریدونکي لږ ستاسو په اړه پوه شي او بیا د دې ګواښونو موجوده ستونزو ته په کتو کتو تاسو دا مسلک انتخاب کړی دی
تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم زه د خپل طرف نه اول تاسو ته تاسو محترم همکارانو ته تخنیکی تاسو هغه محترم اوریدونکو ته چې د نړیوالو ازادي رادیو فلن پزبندۍ توګه اوري ټولو ته د اختر مبارکي وایم او هغو ته صحتمندي غواړم
خیر سه
د تاسو د سوال په جواب کې زه باید تاسو وایم اول تشکر کوم چې موږ ته وخت را کړی دی موږ راغوښتي او له تاسو نه ډیر زیات مننه کوم
ټولنه لپاره یو مثال یې باید را سره وایم خبرونه کې مننه چې را سره بالکل
راتک د موږ پولیسو ته اول خو د وطن سره مینه ده او د پولیسو مقدس مسلک ډیره پاک مسلک ده او مسلک خدمت وطنوالو ته ده په نن ورځ وخت کې د موږ وطنوالان او د موږ خلک د موږ اوسیدونکو ډیر سخت ضرورت پولیسو ته لري خصوصا په نننې شرایطو کې خزینه پولیسو ته ضرورت لري او خزینه پولیس باید په نننې ورځو کې په نننې شرایطو کې ډیر مثبت وظایف باید خپل وطنوالو ته
طبعا لوردونکو سره ودا پښتنې چې زمونږ فرهنګ او ټولنې ته په کتو په کوم برخو کې دومره اړتیا ده چې تاسو پرټینګار کوئ بل اخر تاسو دند تر سره کوئ
د پولیسو خزینه پولیسو مساوی اساس نارینه پولیس وطن ته خدمت کوي خزینه پولیسو تم دغه وخت ورکول سوی د خپل وزارت داخلي له طرفه چې خزینه پولیس کولای شي چې همیشه د خپل ورونو سره څنګ په څنګ همیشه به هر حالت کې خپل وطنوالو ته خدمت وکړي
او په کومو برخو کې ډیر ارتیا احساسيږي تاسو کارته پکته فرزن ډیر وخویل کیږي چې پلاتونو کې د دوی رول او صفانی ټول نه کې شاید ډیر ضرورت نه وي د نشي تو کو په انتقال کې نن سبا افغانستان په دې مشهور دی د دې مخنیوي کې کوم برخو کې تاسو خپل عملن چلی دلی دي احساس مکړه دی چې واقعا هم د خوشاله احساس مکړه چې اوسم کړی دی
bale ولې چې منګه وطن د منګه ګران افغانستان یو اسلامي دولت ته او موږ د خپل وطن اسلامیت ته کلتور او کلچر او فرهنګ ته احترام لرو تاسو اشاره وکړه چې نشي ټوکو لپاره نو کله د تلاشي او تصفیه کار زیو نو د موږ خزینه پولیسي په دې برخه کې ډیر مثبت رول لري کله د موږ خويندې مایندې او تلاشي د منازل دی او کوروي نو د موږ څنګه د دې نور امنیتي او کشفي غړي دي همکاران هم دي نو د موږ خزینه پولیسي خو کې ډیر مثبت رول باسي نو
د ټول تپکتو
د موږ ګرانو وطنوالانو ته څه سوال پیدا نشي
بل د ټول تپکتو یعنی تاسو یو جدي ارتیا احساسوي او جدي ارتیا غنې
فوق العاده جدي
مونږ ته زین اوردون کو لکه مخکې مو چول شمیره مو بیان کړ 0 01 01 01 غږیز پیغامونه پریخي دی او دا الله هم را روان دي زین زما همکار ته غورچان کړی دی رامین کاکړ د سره اور چې دوی نظر او پښتنې څه دي تبه نور اوردون کې به موضوع ته لا داخل شي وي بیرته راځو خبرونه ته
السلام علیکم زه محمد شفیق یم د کابل نوم ایتاز تمام ولر ما د مختنه ده چې د خلکو او وندا افغانستان کې ډیره مهمه ده او د خلکو سره ډیر په افغانستان کې امنیت ډیر خکې د ازادۍ راځي د نور دا پیغام دی خدای کې دا وایي چې د پولیس اسلام نه نگاه خدای شه پولیس کې د نفته
ځکه چې سره مکتب نه شو وتلی، جماعت نه شو کولی، نو په پولیسو کښې به دا څنګه دنده دفتره کړي. دا هم پیغام دی ورسره.
هلو، السلام علیکم. ازادي راډیو ټولو کنټرولونکو ته سلام. ښځینه پولیسو الګدګونه درته ووایم چې ښځو لپاره ښځینه پولیسو ته ډېره احتیاط
دغه دی. باید که ښځینه پولیس پیدا کېږي په یو ملک کښې، هغه باید د شریعت په چوکاټ کښې ګزاره وکړي. بغیر له شریعت په چوکاټ څخه ګزاره ونه کړي نو بیا به دې ته خیر ټول.
بلې، د درنو اردوونکو پیغامونه او نظرونه او ځینو وړاندیزونه درلودل، انتقادونه هم موجود وو. شمېره هم بیا ورته وایم چې تاسو کولی شئ په همدې موضوع موږ ته تل نظرونه وړاندیزونه پرېږدئ، څه ډول غواړئ چې بالاخره ټولنه وي. 0 او 6 0 1 0 1 0 اغلې پلوشې، انتقاد هم موجود وو چې فرضاً د اسلام له نظره دا موضوع نشته. څنګه به تاسو خلکو ته قناعت ورکولی شئ چې ستاسو ونډه دومره مهمه ده چې دا د خلکو په ګټه ده؟
بله، زه د خپلو وطنوالو انتقادو ته، پیشنهادو ته، سوالو ته، ټولو ته احترام وړ یم. ټولو ته بیا هم زه مجدد خپل سلام رسوم، او د مقدس اسلام له طریقه هم که زه وړاندې کوم که مثلا تاسې مشکلات پیدا کیږي نو موږ نه سو کولی، زه یو نارینه نه سي کولی. لکه چې ښځه ډاکټره د خلکو مشکل حل کولی سي، نو ښځه پولیس هم کولی سي چې خپله د بعضې امنیتي مشکلات حل کړي. نو هغه ښځه پولیسه که کله ځي هغه ملبس په نظامي لباس په ټکري باندې، هغه شرایط د دین اسلام له طریقه موږ ته یعنی ښودل شوي، هره پولیسه په هغه منظم ځان برابر کړی ده او خپل کار مخکې بیایي.
بالکل. او ځینې ستاسو دنده بیا ډېره مهمه هم ګڼلې وه چې تاسو کولی شئ ځینې ژوندي اړیکو ته ورځو چې ردم ګړۍ راسره اړیکه نیولې ده زموږ په هغو شمېرو باندې چې مخکې مو بیان کړي 0 او 8 2 5 5. توخی زموږ لومړنی اورېدونکی دی، ډېر زیات په خیر راغلی خپرونې ته، ستړی مه شئ.
مننه. توخی هم د زابل ولایت څخه ستاسو سره په تماس.
بلې، ډېر زیات په خیر راغلی توخی صاحب، ستاسو غږ اورو، مهرباني نظر پیغام مو اورو.
له محترمې مېلمنې ته هرکلی کوو. چې بیا په ښځینه پولیسو کښې دنده پر مخ وړي، خو البته لکه کوم چې مخکې اورېدونکو وویل، د شریعت له نګاه څخه خو نو رښتیا هم ښځې باید مستورې وي. نو زما پوښتنه له دې څخه دا ده چې دې څومره تعلیم کړی ده او څو سیم په مکتب یې ویلی ده؟ دا یوه پوښتنه ده. او بل ده، نظامي یونیفورم اغوندي په عناناتو افغاني کښې ګرځي، دا درشکرده ګرځي له
دم ګړۍ خو توخي صاحب چې سټوډیو کښې دی نظامي یونیفورم یې اغوستی دی. له همدې امله زه هم باید ډېر منظم وغږېږم او تاسو هم ځواب دی او درکړو، خو بیا به درته وایي چې هر وخت په څه شي ګرځي. او لومړۍ پوښتنه دې هم واخیستل شوه، ډېره مننه. بل اوردونکي هم راسره په اړیکې کښې دی، خپله ځان معرفي کړئ، کوم ځینه مو اړیکه نیولې. بلې، د ده اړیکه وشلېده. ما نور اوردونکي راسره منتظر دي. بل په خیر راغلی خپرونې ته، که لطفا ستاسو اړیکه زموږ غږ اورئ او اړیکه مواصل وي زر خبرې وکړئ. بلې، ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده، خبرې وکړئ.
څنګه جوړ یم؟
مهرباني، مننه. کوم ځای نه تماس نیولی دی ورور؟ ځان معرفي کړئ. سمسور صاحب له هلمند نه، ډېر زیات په خیر راغلی، هیله ده چې اخترونه مو په خیر تیر کړي وي. مهرباني، دغه موضوع په اړه چې نن خبرې کوو ستاسو نظر اورو.
دغه مې نظر د خورکیو ته چې دغه اول خو شرایط ډېر سره خراب شو افغانستان کښې، په ولایت کښې ډېر سره خراب شي. نو دې خورکیو ته زما دا منه خواهش چې دلته اول خو دا حکومت چې دی دا نور ملي پولیس چې ملي ور نه دی سم سر ته رسولی، نه دی ذات خدیس ګټه نه ده رسولی چا ته. او د دې زما دا خواهش دی چې ډېر په عزت کښې ډېر ښه ژوند وکړي، یو ډېر ښه خوند خو وکړي په دا دغوی باندې، په دا زنانه پولیسو باندې. بېخي حالات ډېر سره کمزوری دي دلته په هلمند کښې، بېخي زنانه پولیس هېڅ شروایط هم نه دی سم او څه هم نه دی.
دی به درته خپل ځواب درکړي. ستاسو وړاندیز هم واورېدو، ستاسو پیغام ډېره مننه. یو بل وروستی اوریدونکی هم اخلو چې منتظر پاتې شوی، وروسته تاسو ته راځو. امر خیال صاحب محترم، بلې، ستاسو اړیکه زموږ سره دم ګړۍ وصل ده، که خبرې وکړئ. بلې، ستاسو اړیکه وصل ده، خبرې کوئ. وعلیکم السلام. مهرباني، عرفان الله پرمختګ، ډېر زیات په خیر راغلی. مهرباني،
محترمې نه مې دا پوښتنه ده چې
د اوردون کې اړیکې وشلې دا میمننه چې را سره اړیکې نسی تر دې ما تاسو مکدا شمیرې مو بوختی وی له هم پیغامونه مونږ ته په رکسپتون کې ماشين شمیره را رسیږي 0 شپږ نوي 0 یو شپږ تو 0 یو شپږ تو غلي په لوشه ځینې پیغامونه وو او ځینې پښتنه هم وي دا چې تاسو درس مره ویلې د کوم لباس کې ګرځي
بیا زه دوام ځلی خپل ګرانو اوریدونکو ته د ازادي رادیو احترام وړاندې کوم د زابل ولایت له محترم مشرور بیا تشکر کوم ډیره پښتنه له ما وکړه د ما د تعلیمات په باره کې ما دولس کاله مکتب ویلې بار لیمتیانه کانکور انستیتوت غزنفر ته فارغ شوی او هلته مې نسایي ولادي تعلیمات کړې دي هغه جن فارغ شوی بخش د نظام ته د پولیسو په سیاه کې کار کړای پرته لغې خپل نظامی تدریسات او تعلیمات مې په انډونیزیا کې کړې دي هغه اسلامی مملکت ده اکادمی دی پولیسو می ویلی او راغلی بیرته خپل وطن ته خدمت میکړای دا فعلاً مسئله ایم یو پانتون کې په کابل کې په بخش دی قضا او سرنوالی کې مسئله
تاسو د انډونیزیا یا د ونو کلب نور اسلامی هیوادونو هم تبن تاسو به لیدنه کاتنه کړی دا غوی په بلک ډیر مطالعه مو کړی دلته کچیر دی موضوع باندې بحث کیږي موږ د خلکو وړاندیزونه مو اوریدل تبن هغه سره په مقایسه تاسو ځواب به څه ورته
ما په آسیایی اروپایی مملکتو کې چون د پولیسو په مسله کې علاقه درلودلې سفرونه مې کړی دي او صرف سفر د ما د دې لپاره و چې علم زکم د نظام او بیرته خپل وطنوالانو سره شریک کم په ګناګونو برخو کې دی او ته کومک وکم او د پولیسو لباس ته ډېر احترام لرم په جلسو کې مثلا په رسمي ناستو کې لباس د پولیسو اغوندم احترام ورته لرم او بلغه نه خپل هغه مسلمانی ټکرای خوخه او ما نظامی لباس سره د ما خپل ټکرای په سر ده
ما پښتنه دا چې د نور اسلامي هیوادونو سره په پرتله کې مقایسه کړي الته او د تاسو رول یعنی غوخونه تبندل ته ډیر وي د خلکو خبرې به ډیر وي
بله 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 مخکې چې ورور ما سره تماس نیولې ولې چې خزي خزي خو په اسلامي مملکتو کې پولیس خزي ستا او په افغانستان کې مسته چې نننې شرایط کې فرق کوي اما خپل وطنوالانو ته دونه تشکر وکوم چې اوس خزینه پولیس چې د دې فعالیت ورس په ورس معلوميږي احساس دی وطن دوستي لري خلکو سره نو احترام مرتزخ ته زیات کیږي فعلا
او د دې پوړاندې استاسو پوړاندې ته بن غوښنم ډیر دی کیږي چې هغه د ونو کړې څه اوم د ستونزې تاسو د خپل وظیفې په اړه باندې اندېخمنوي
اومدا ستونزې دونه دي چې فقط لکه مخکې چې ورور او د هلمند له ولایته تماس ونیو چې هغو ته زه مجدد احترام کوم ویل چې رښتیا ولایت کې د هلمند د موږ ښځې پولیسې نشته کولای سي د موږ ښځه پولیسې راسي ثبت نام وکړي موږ په خپل اکاډمي کې د پولیسو ښځینه لیلیه لرو ښځینه استادان لرو یعنی هم ستونزې تر یو اندازې پورې موږ حل کولای سو یعنی ښځینه پولیسې د اسلام د چتر لاندې کولای سي چې عسکري نظامی تعلیمات هم واخلي او د اسلامي چوکاټ په برابر خپل ولایت ته خدمت وکړي
ټول ستونزې ته په کتو چې خلک هم یادونه کوي زموږ اوردونکو مرته اشاره وکړه په دې ټولنه کې شته فکر کوي چې تاسو بهغه حتی ورسېږي چې تاسو هڅه کوئ چې بل اخر وی لري
bale bale هر سړی چې خپل وطن سره مینه ولري یعنی قهرمانان په موږ په وطن کې مایندو دنیا تر واستلې دي دا د موږ قهرمانان رونه چې کار کوي د موږ هدف صلح ده صفا ده خپل وطن سره مینه ده یعنی خدمت کول دی وطن ته سی وطن خپل دی مور حیثیت لري موږ په خپل نوې سره څونه واسطې لري خپل وطن ته خدمت کوو
بل اخو ډیر خلک دی ته په بد نظرم ګوري تاسو خپل دی ټولنه کې هغه ته بد څه ډول قناعت ورکوي چې تاسو ونده مهمه ده د ټولنې د پرمختګ لپاره یا لکتر لګه د خلکو د امنیت او ساتنې لپاره
زه خو د خپل وطن خلکو نظر ته احترام لرم او شاید هغه ته د 100% ایدیا نه برابر سوي که هغه په دې باره کې خپل سوالونه وکي او په دې باره کې مطالعه وکي چې د منګه خزینه پولیس هم نیم قشر د وطن او نسی کولای چې تنها د منګه نارینه پولیس اره موضوعات کې داخل سي نو شاید هغه دغه مشکل حل شي
نو کوم مشخص ونډ به ورته په ګوته کې چې په دې دوه ځینو کې ستاسو ونډ مهمه
بله مثلا د منګا پولیس کنداکو کې ته توظیف دي خصوصا د غو وظایف او خويند او مایند ته دي اکثر کار لته خزینه وسره ده راځي قومندانۍ ته، مثلا قومندانۍ کې ولایت د کابل د ورځې په زره هو نفر مراجعه کوي. د موږ هغه خویندې که د زر نفر 1500 نفر مراجعین وي، نو هغه 1500 نفر د دې ښځینه پولیسو له طریقه په ډېر آبرو، په ډېر عزت، په ډېر ښه وضع سره تلاشي کیږي. دغه د دې ونډه ده. مثلا د شپې یو کور ور اخلي، یو نارینه نسي کولی زموږ مسلمانه خور له لاسه ونیسي. د شریعت کې، اسلام کې دغه شی نه دی راغلی. مثلا یو کور کې یو سلو نولس ته تماس نیسي، چې تهدید د مرګ ده. خور د موږ تماس نیسي، سلو نمبر ته تماس نیسي، د موږ پولیس یې ښځې کولی سي چې هلته ځان ورسوي.
دا ستاسو ځینې هغه دندې چې بیان وکړې، ډېره زیاته مهرباني. اغلې پلوشې امرخیلې چې زموږ سره په خپرونه کې وي، او خپل ونډه په اړه هم راته وویل، خپل وظیفو په اړه باندې. اوریدونکو نه هم مننه چې زموږ سره منتظر پاتې شو، خو ځینې پیغامونه چې موږ ته دم غړې عمر رسیږي پاتې دي. ژمنه کوو چې راتلونکي اونۍ چې دا وخت پرونه لرو درته خبرو، خو دا خبرونه دلته پاتې رسیږي. د ازادي راډیو خبرونه د ماخام تر و بجې دوام لري. تاسو ور سره اوسئ. د خدای پامان.